بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
زمو شخله اوسادی رادیو او ری دولس نیمه بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام مخکې خبر په مستقیم ډول خبر شوی او چې اوس یې تکرارو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبري وکړي. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه معلومات خپره کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسګزي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده، او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روختیا به برخې وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن مو د خبرونې ته زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شفیق عیار سمبالوي، د پښو په ناروغیو او همدارس د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپل تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړی دی. ډاکټر سید نصیر احمد هم دا شیبه د جرمني له فرانکفورت د ټلیفون لاري را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لندو در پیژنم. نوموړی اوس د جرمني د فرانکفورت شار په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحۍ د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار، او دغه راس د دې برخې د ډپارټمنټ مسؤل په توګه کار کوي. د ټپ په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحۍ په برخه کې تخصصي پروګرام لوستی. د همدغه هیواد د هاګ په اکاډمیک روغتون کې د رګونو د جراحۍ د تخصص پروګرام بشپړ کړي، او د هالند او جرمني په څو مهمو روغتونونو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد، تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم څوروان صاحب، او زما سلامونه ټول تاسو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب، په افغانانو کې خصوصا چې د چا عمر لږ زیات شي د پښو دردونه ډیر وي، دلیل یې څه دی؟
څو ډلې ناروغۍ دي. یو عصبي ناروغۍ دي چې زیاتره مشکل په ستون فقرات کې وي، او همدا ډول د ستون فقرات د ملا په وروستیو فقرو کې د مشکل رامنځته کیږي، چې موږ کله کله د سپینال کانال سټنوزس هم ورته ویو چې دا کانال چې د چهارم مغز تنګیږي او خلکو ته عصبي دردونه پیدا کیږي، چې دردونه زیاتره د ملې په کتنۍ برخه کې وي، او ښۍ یا چپه یا دواړه پښې د دغو نه دردونه پیدا کوي چې له ملې نه نیولې تر پښو پورې زیاتره د پښې بیرونی برخه کې د دردونه وي. او دا کېدای شي د دغو عصب په اساس باندې دردونه تر څنګ یا دوی پر چا سګونه لمنځ دي، هاته زخمونه په د پښو په ګوتو او په خپل په خپړو کې رامنځته کړي. د عصبي دردونو تر څنګ د وریدونو مشکل هم دی، کله چې شین راګي، کله چې موږ پوستکی ګورو دغه سطحي رګونه کله کله رکیږي، پراخیږي، او دا یې دو باعث کیږي چې په پوستکي باندې فشار زیاتیږي، او دا هم منطقوي یا په مو قسمتو د پښو کې زخمونه جوړیږي. دا زیاتره په پښو کې دا مشکل دی، او زخمونه زیاتره په لنګیو کې وي، او د لنګیو داخلي برخه، یعنی نه مخ کې، نه شاته، نه څنګ ته، او د داخل په برخه کې د پښو د خپړو د لنګي په منځ کې په دوه قسمتو کې زخمونه رامنځته کیږي، او پښې همیشه پړسیږي. زیاتره دردونه د خلکو د شپې د خوانوي، پس یو څوک کار کړي مازیګر خواته ګوري چې پښې ډېرې پړسېدلې، اته په خپلو بوټو کې نه ځایېږي. دغه هغه علایم دی چې دوی باید لږ څه فکر وکړي. خو د دو تر څنګ د پښو پړسوب، د پښو زخمونه یا د پښو د پوستکي التهابات د زړه په ناروغیو کې هم رامنځته کېږي کله چې د زړه قدمه کفایه وي. نو دا ټول باید یو متخصص ډاکټر وګوري او دا تشخیصونه سم وکړي. د شینراګو یا د وریدونو تر څنګ د شریانونه چې موږ سوراګي ورته وایو، چې هغه بیا د عضلاتو په منځ کې هغه رګونه دي چې وینه ټول بدن تر سوي، یعنی له سره نیولې تر پښو پورې ټول ارګانونه، ټول د بدن غړي وینه د شریان نه اخلي. کله چې دغه شریانونه تنګ شي او د شریانونو تنګېدو علتونه غړي مثلا غوړ دي، زیاتر حیواني غوړ دي لکه زیړ غوړ یا د لم غوړ یا نور حیواني غوړ، د دوی باعث کیږي چې په وینه کلسترول زیات شي. بل علت دا دی چې خلک فشار لري. په فشار کې هم د دوی پاره چې د سوراګي چې دي خپل په داخلي قشر کې د درې قشرونه جوړ دی، بیرونی دی، منځنۍ دی، داخلي. نو دغه منځنۍ قشر کې عضلي اغ لري، سلولونه لري یا حجرې لري چې د فشار په لوړېدو کته کېدا کې دا پړسیږي. د یوې خونه کلسترول شو، د بلې خونه دا شو، دا باعث دوکې چې رنګ تنګ شي. د دې تر څنګ مثلا د زړه ناروغۍ یا سکتې د مغزي د هغه فکتورونه دي چې کېدلی شي په غیر مستقیم دې ته نغوته وکړي چې دغه انسان کې یا په دغه ناروغ کې د رګونو مشکل دی. بل مشکل چې دی په دې د رګونو په هغه کې یو دردونه دي. مثلا یو انسان 200 متره 300 متره ځي په لنګیو کې درد احساسوي، بیا ودری 2-3 دقیقې درد ځي، بیا چې بیا حرکت کې بیا 200-300 متره ځي بیا درد ورته پیدا کېږي. دغه ته موږ کلاودیکاسیو انټرمیتنس وایو، یعنی یو څوک چې نشي کولی په یوه اوږده فاصله باندې په عادي شکل باندې قدم ووهي، په 200 متره کې باید ودرېږي. دا هم غوته دی ته کوي چې رګونه هغه دي تنګ دي.
درست
ډاکټر صاحب، د دې تر څنګ زه بل هغه دا دی چې د شریانونو پراخېدل دي، هغه باید سدو کې چې په وینه کې لختې د وینې په دغو پراخه برخه کې پرمنځ شي او د وینه د جریان څخه دغه لختې د بدن نورو برخو ته لاړ شي، چې دا کېدلی شي مغزي سکته ورکړي، د زړه سکته ورکړي او په پښو کې کېدلی شي رګونه بند کړي، حتی باید سدو شي چې پښه یا لاس قطع شي. نو ځکه د شریانونو تنګېدل او د شریانونو پراخېدل دا دواړه غټ مشکل دي په رګونو کې. بل لیمفوي سیستم دی چې د پښو پړسوب دی، کله چې د وینې د بدن مایعات بیرته هغه ته نه جذبېږي لیمفوي سیستم ته، په پښو کې پات کېږي، پښې پړسېږي او په مرور د زمان دا هم زخمونه او دردونه رامنځته کوي. بله یوه موضوع چې غوښتل یاده کړم، میتابول سندروم دی چې هغه د شکر ناروغي ده. په افغانانو کې هم ډېره ده او د شکر د ناروغي په اساس باندې رګونه لمنځه سي، داخل قشر د رګونو پړسېږي چې موږ په نامه د انټیما هیپرپلازیا ورته وایو. د دوی باعث کیږي چې دغه زخمونه په پښو کې او په ګوتو کې او په لنګیو کې رامنځته شي. په دوه وخت کې عصبونه هم لمنځه ځي، خلک احساس کوي د درد احساس نشي کولی، اما زخمونه په پښو کې را پیدا کیږي. نو د شکر ناروغي ته باید ډېر پام وشي. د دوه تر څنګ کلسترول ته نور هغه امراض چې کېدای شي په رګونو کې لږ څه مشکل رامنځته کړي، یعنې د رګونو التهابات رامنځته کړي، هغه روماتیزم ته ورته ناروغي دي لکه سکلیرودرمي ده. هغه زه نمونه اوس نه اخلم. او د عضلاتو دردونه دي چې په نامه د میوزیتس یادیږي، په هغو کې باید په افغانستان کې د خوراک اغه ته لخت فکر وکړي چې الکترولیټونه دي لکه سوډیم دی، پوتاشیم دی، کلسیم دی. زیاتره دی کلسیم د کمبود نه، د عضلات مګنیزیم او د کلسیم د کمبود نه د عضلاتو دردونه رامنځته کیږي کله د عضلات التهابي کېدل دي. مثلا د زیاتره په سپورت مینانو کې چې نشي کولای خپل خوراکه د روسل سپورت پوره کړي، لکه مایات ضرورت دی، لکه شودو ته چې کلسیم دی پکې، چې هغه ونه لري بیا د عضلات درد ورته پیدا کیږي. نو جسم بیا ضرورت یو څه هغه ته لري، آرامیت لري، چاره یو هفته یا دوه هفته بعد یو بیا سپورت وکړلی شي. نو دا پروګرام باید د اوږده مهال لپاره وي.
تاسو شروع په ستونو فقرات نه وکړه چې وایي د پښو دردونه هم له دې سره ارتباط لري. د ستونو فقرات مشکل ولې پیدا کیږي؟
د ستونو فقرات اصلي مشکل یو خو په حرکت کې دی. دا زه باید په وضاحت سره ووایم چې نه روښځه باید محرک وي. زما مقصد دا دی وګرځي که حتی امکانات د منډې ولري منډه دې وکړي که تور امکانات سپورت لزکا او بازي ده یا نور هر څه ورته وي، هغه په افغانستان کې ریسپاند بازي ورته وي، هر څه چې باعث د حرکت کېږي هغه باعث د تقویه د عضلات او تقویه د هډوکو کېږي، یعنی دا فزیکي برخه د مشکل ده. بله مسله هغه خلک چې زیاتره مثلا کورو کې ناست وي، زیاتره په سیوري کې ناست وي او لمر کم اخلي، مثلا داسې جامې اغوندي چې نقاب هم اغوسته وي، سر هم پټ وي، پښې هم ناست وي، د جسم ته ویټامین دي نه رسي. یعنی لمر په جسم کې زیاتره په پوستکي کې ویټامین دي فعالوي، نو کله چې خلکو داسې کالي اغوستي وي، جامې اغوستي وي، ډېره مشکله ده چې دوی وکولی شي حتی د افغانستان د هغو درې سوه دېرشو ورځو لمر نه هم سمه استفاده وکړي. یعنی لمر ته ګرځېدل په ورځ کې د 15 دقو نه تر نیم ساعته پورې اړین دي. حتی کېدلی شي د لاس څنګل هم چې لوڅي وي، دا د دوی باعث کېږي چې بدن کې ویټامین ډي فعال شي. د دې تر څنګ خوراکه مواد دي، مثلا په افغانستان کې مایع ډېر کم خلک خوري، ډېر عمومي نه دی په ټولو مناطقو کې، بعض مناطقو کې شته مایع کې هم فاسفورس شته هم کلسیم شته، یعنی په هفته کې باید یو ورځ څوک مایع غوښه وخوري. د دې تر څنګ لبنیات دي، په لبنیات کې شوده مهمې دي، پنیر مهم دی او مسته، یعنی هغه څه چې د شودو نه جوړیږي دا ټول کلسیم لري او ضرور دی چې اقلا په ورځ کې یو ګیلاس شودې، اقلا یوه وړه چینی مسته باید یو څوک وخوري تر څو چې د جسم کلسیم جوړ کړي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. منن لټول اوریدونکو منن دوی ډاکټر صاحب مهرباني.
د اول دوست مشکل چې دوی اوسه وي د اډوکو دردونه دی په خو د پاره وي دي کدو تړلو نه پېګم د وینې یا سلو د میتودونه استفاده کی، خو څنګه چې ما یاد کړل اول باید دا تشخیص شي چې دا د اډوکو دردونه دي که دا د عضلاتو دردونه دي او که دا نور عصبي دردونه دي. نو دوی پر از ما سپارښت دا دی چې دوی باید یو ډاکټر ته ورشي، دا خپل مشکل په ډیر واضح شکل ورته یاد کړي. دوی پر د اډوکو درد داسې معنا لري لکه د ما لاس خوږیږي، پښه خوږیږي، نو په حساب د اډوکې درد څوک داس خاص نه احساسوي، درد عمومي دی. اما که هغه بیا په تخصصي شکل باندې وکتل شي کېدای شي معلومه شي چې مشکل چیرې دی. که مثلا د اډوکې د درد تثبیت شي، یعنی د اډوکو د پوده توب یا د کلسیم په وینه کې کم توب یا د ویټامین دی غیر فعالیت په بدن کې، نو هغه بیا واضح دی چې دی باید پروګرام د خوراک سم کی، څنګه چې ما مخکې یاد کړل لبنیات، شوده، پنیر، مسته، دا باید په خپل خوراک زیات کی. مایع حتمی نه دی چې یو څوک مایع وخوري، په ډیر داسې ملکونه شته چې اصلا مایع هلته نه پیدا کیږي، خو مرجع دی فاسفور او کلسیم. ما یاده که چې لبنیات کلسیم زیات دی او فاسفور زیاتره په هغه کې سبزیجاتو که زیات شته. نو دریم ورور ته ما د خوراک مثلا بیا د مایع او د هغه شموله سبزیجاتو که هر شته او ما وخت یاد کړل د کولای شي کاملا خپل خوراکه مواد سبزیجات له برخې پوره کړي. خو تر څنګه لبنیات ډېر ضروري دي. د بل ورور مسله د پښو درد، کله چې دای ودارم دا فکر کوم چې می خوري. څلور سه تاسو ډېره خبره ورته یاد کړل چې یاد تر اوسه پورې د پښې ایکس ری کړی که نه دی کړی. نو دای باید کوشش وکړي د پښې ایکس ری هغه هم د یوه ډاکټر تر پوخخ لاندې وکړي، وکتل شي کېدای شي په د پښو په پوندې کې داسې اضافه هډوکی راوتلی وي چې هغه په خپله لکه واقعا دغه ده چې وویل لکه میخ خونې درد کو یوه نقطه درد کو نور زخم څه شی نه وي. د اول ورور په اړه باید ووایم، ده ووایه چې وزن یې 55 کیلو دی او دا جګ دی، 40 کلن دی. زما نظر دا دی چې د ده د ملا دردونه باعث اساسي علت دا دی چې د ده عضلات سم رشد نه دی کړی. دای باید کوشش وکړي خپل وزن اقلا که یو متر اتیا د وزن وي، هغه قدی وي، باید وزن د 15 یو د اتیاو په منځ کې وي، دا 55 کیلو دی. دا مونول لري چې دا کاخیکسیال لري، یعنی ډېر له حده زیات هغه دی ډنګر دی. نو دا اساسي علت چې د ده دردونه د ستونه فقرات په اساس دو چې عضلات سم روش نه دی کړی، او دردونه د ستونه فقرات یعنی دی باید خپل ځان ته یو خاص پروګرام جوړ کړي، د خوراک، حرکت یعنی فیزیوتراپي، او په زمن کې خوراک به مخکې مې یاد کړ کوم شیان د هډوکو دپاره ښه دي، کوم شیان د عضلاتو د هغه دپاره ښه دي، د قوي کېدو لپاره کوم خوراک ضرورت دی. د ورزش لپاره باید داسې یاده کړم چې د ده هغه ټول مناسب دي، قد او وزن د شیانې، خو دغه شی چې د پښو سوزش په شکل د ده په پښو کې راڅرګندېږي او یخې کېږي، کېدای شي د بیا هم د همدو د ملو د اعصاب مشکل وي، او خو دوی لپاره باید دا یاري ارتوپیدی ډاکټر ته ورشي چې هغه د ده علایم وګوري، د ده یاري تحقیق او تشخیص در طول شان ترسره کی. خوزه ده کلسیم اغم ارتیاده هم چه پوینه که باید یار کلسیم وکتل شی، او دی ببینگی فعالیت پوینه که وکتل شی. یو بل ارور یاده که دی پختهی دردونه، دی پختهی دردونه خی طرف و لانده دلتا جگر موقعیت لیری، کسی صفرا یا موگتا تریخ ارتوی اغده، او پا زمین که کلمی دی. خوزه فکر او د پانکراس یو برخه هم د ریخي طرف د پختې لاندې د نور کوي، اما زه فکر نکم چې د مشکل د دوه شیانو سره وي. د دې مشکل هم د صدري یا د تټر د ستون فقره د مورو دی. دا چې وی څلور کال زده مشکل لرم، د دې لپاره بهترینه لاره فیزیوتراپي ده، او په زمن کې حمام، د حمام کې مغه د چاپی هغه ده چې په ګرمه هوا کې چې په د جسم عضلات ډېر ښه نرم شوي وي، او خو هغه مسلکي خلک دي دا څوک چې چاپي کوي، حتی د مسلکي فیزیوتراپي نه هم د کلاسیکه چاپي ډېره ګټه ورته کړلی شي. ښاغلي محمد نبی ته باید داسې یاده کړم چې د ده د ملا دردونه هم دا څه مشکل چې ده یاد کړ، یوه کیلو ګرام چې پورته کړم د ملا درد د پوهې بېرته خبره ستون فقرات ته رسي. د ستون فقرات لپاره کیناستل، پورته کېدل ډېر مهم دي. د رګونو لپاره هم موږ او تاسو زیاتره پلاتری کینو چارزانو چې ورته وي، په دو وخت کې په زنګنونو کې هم شین رګي، هم شریانونه، او هم عصبونه، د ټولو هغه کې په حساب باندې فشار لاندې راځي. نو کوشش باید وکړو چې ډېر داسې کینلو که کېدای شي کله کله باید پښې وزغوو چې د وینې جریان په پښو کې زیات شي. او ملې مشکل دا دی چې یو څوک، مثلا زه به یو مثال خلکو ته ووایم، یو څوک په تلیفون کې خبرې کوي، په دا یوه اړخ باندې یا څملي یا یوه اړخ باندې کښېني، په دغه وخت کې که د ښای لاسي وي او ښای غوږې وي، نو طبیعي خبر ده د غاړې عضلات، د پښتې عضلات، د ملې عضلات د ښي طرف ته فشار لاندې دي، او که برعکس یا بله خوا ته فشار لاندې دي. نو دغسې د اکویوالنت یا مساوات د عضلاتو د حرکات له منځه ځي. دی باید کوشش وکړي په وخت خبرو کې، په وخت کېناسته کې باید داسې کښېني چې په یوه اړخو په بل اړخ باندې واوړي، راواوړي، په یوه شکل باید کښېننی دوی لپاره چې د مغو خو عضلاتو باندې بیا ډېر فشار راځي، او دا باید سیدو کېږي چې رګونه له منځه لاړ شي. او په ستونه فقرات کې لکه موټر ټول لري، او ټول پوهېږي چې د وسپنو په منځ کې یو رابړیز واشل وي، د ستونه فقرات د هډوکو د مورو په منځ کې هم دغسې د موږ په طبیعي شکل باندې واشلونه دي. کله کله دغه واشل باندې چې په یوه خوا فشار راشي، اخوا یې ورو ورو په مرور د زمان وړیږي، د بله خوا یې غټیږي، او دا د دو باعث کیږي چې دغه واشل لکه یو زوړ واشل چې د موټر وي ووزي، د وسپنه د منځه داسې د ستونه فقرات په منځ کې دا راوزي.
ځینو خلکو ته ویل کیږي چې مګنیزیم یې کم وي.
هغه مګنیزیم ما یاد کړ، کلسیم، مګنیزیم ډېر مهم دي، او هغه زنک چې موږ ورته وایو، دا ټول د عضلاتو د عمومي د جسم په میتابولیزم کې ډېر مهم شیان دي. پوتاشیم دی، کلسیم دی، کلوراید دی، دا ټول مهم دي. خو مګنیزیم، کلسیم د عضلاتو دردونه رامنځته کوي، دا چې دی وی رګ مې واوښته هغه نه دی. یو د څلکه دردونه د کنا لکه اې د اعصاب یو ځای کې څلکه راځي د څلکه امپولس غو نسی په بدن کې د څلکه یو هغه دردونه دي چې متداوم دي پاتې کیږي مسه هغه زیاتره د رګونو د مشکل دی خلاصې صاحب زه په دوه برخه کې تاسو ته ویلې شم چې اول قدم کې باید خپل وزن کم کی چې دا ډیر مهم دی او دوام قدم کې باید د زنګون یو د ایکس ری اکس واخلي ماته داسې ښکاري چې دا د زنګانه ارتروز لري یعنی د زنګانه د مفصل په منځ کې هغه واشل چې ما په ستونو فقرات کې یاد کړل په زنګانو کې هم موږ همداسې یو وړوکی دی د وړوکي سره غزروف دی د غزروف په سر باندې یو نرم هغه دی کشر دی چې د زنګانو یعنی سړی چې ګرځي د دوه د فشار هغه کې وي کمی وي په هډوکو باندې دغه یې خوړل شوی دی او د تداوی پروګرام یې بیل دی اول قدم کې مهمه چې وزن باید کم کړي دوهم قدم کې د کلسیم او د فاسفور او د مګنیزیم او د سینک غمه دی وخوري چې یعنی خوراک د خپل زیاتر نباتي کړي سبزیجات او د شیانو په خوراک زیات کړي او په زمن کې کولای شي دوی پر ځنه پم چې په المان کې خو دا امکانات کم وي خو کابل کې څه شو ویلې چې د زنګانه په حساب باندې هم سم پروګرام جوړ شي د درد دوا ده کنه یو خو د درد لپاره باید وخو بل ګلوکوز امین په نامه باندې یو څکم ټابلیټونه وی چې هغه د قشر د عضلات لکه څه بهتره کوي
سلام علیکم سروان صاحب ته ډاکټر صاحب ته ټول مینهواله ته وخت هم خیر مننه نور الله هجران ما دلته زمنګ یو مرګره د غلاسې خاتلې د یز لمخکم خاتلې او زبیا خاتلې ده دا زما د پخو تل ډیر چاب د کی مثال کوړی کی مزدا شپل پخو کما چاب د کی او کژم کی بیخی
هجران صاحب د لاس مړوان چې توي وزي څوکلاندې ده
دا تقریبا د سي نو نس کلو به دا تلس نو نس کی
ته مړوان خې کی وګه خې
مړوان مړوان دی مړوان کی مثال د پنځه نبر
نا قطعا سو ډاکټر صاحب یو بل پښتنم چې دا دی هجران صاحب له پښتني سره ورته ده ماتیولا خالدزی راسته ولید د واتس اپ لری دی وای چې د پښو تلی سوځي شي د ډیرو خلکو څخه دا مشکل ماوریدل دي خصوصا نور خلک وای چې د شپې لخواي چې اول شتودې نو د پښو تلی ډیر سوځي لیکن دنه دا واضح کړي چې څو وخت سوځي مهرباني وکړئ
خود پخو د تلی سوزیدا اساسی علت مغه هغه د پخو د اصابونو هیجنی کیدل دی چې علت کیدلی شي یو مشکل د اصابو د ملیوي بل مشکل کیدلی شي د شکر ناروغي وي دوی پر چا هم د مشکلات رامنځته کوي بل مشکل کیدلی شي د وریدونو وي چې وریدونه زیات یا نه پراخ وي په سترګو نه لیدل کیږي هغه وریدونه په عضلاتو کې هم پراخ وي بیا وینه زیاتره په هغه کې پاتې کیږي په پښو کې دا په خپله ګرمي او زیاتره هم دا د شکر ناروغي او د عصبي ناروغي په اړه باید فکر وشي نو هغه باید یو ډاکټر ته ورشي چې ډاکټر یې وګوري او بل مشکل دا دی چې کله کله مثلا یو څوک کار کړي کنه نورمال په کار کې ډیر ودري د ردا په خپله په عضلاتو باندې د پښو په مفصلو باندې او د پخو په اصابو باندې فشار راوړي کله کله شکل د نورمال لري چې د شپې د خوانه د سړي پښې لږ څه سړې ستومانه وي اما دا چې بیا سوځېږي نو هغه نو د پولی نوروپاتي یا د پاراستیزي ورته ویل کېږي هغه نو باید مغه د وینې کلسیم او د شان باید ټول وکتل شي او په زمن کې د اعصاب هغه باید وکتل شي چې مشکل د اعصابو نه وي
بله او د هجران صاحب د تلی چې ډیره چاودې کیږي او امدار از د مړوند یادونه وکړه مړوند
مړوند اصله په مې باید څه یاد کړم چې د کله چې د لاس یاري وته لای د هر وخت وته لای و نو په وخت کې کلمړنې تدوی سم نه وي شوی د مسلو شاو خواته موږ د څه لکه وړو وړو نور عضلاتو هغه دې پېدی چې دا کلک نسی کله کله کېدای شي دا د مغاول مور چې د لاس وته لای دی په وخت کې سم تداوی نه وي شوی نو دا پراخ پات کیږي نو دا امکان دې شته چې زیاتره وخت نه شي ووزی د لاس نو بیا هم باید یو ډاکټر دی اورتوپیدی ته ورشي چې هغه وګوري. زه په خپله خو خاص نه ویم چې باید تداوی شي دوی لپاره چې د مروان مفصل څوک نشي کولی چې کلاکی کړي، یعنی د وسفنې په اساس یا د کوم بل شي په اساس باندې چې یعنی غیر محرک شي، په وختو خو سړی د لاس هم بیا هېڅ استفاده نه شي کولی. اما د دغو عضلاتو د لاس او د خپله د مفصل د شاوخوا د بندونو دپاره نو داسې بنداژونه شته دي چې هغه خاص بنداژونه دي او هغه هم باید ډاکټر سره په مشوره باندې یا باید ډاکټر وګوري، نو د هغو بنداژونه کولی شي استفاده وکړي. د پښو د چاو د مشکل داسې دی چې کله چې څپلۍ اغوستل کېږي، بوټ بېلخ مسله ده، څپلۍ په څپلۍ کې پوستکی وچیږي، نو پوستکی چې وچیږي طبیعي خبره ده باید سدو کړي چې وړې چاو دی بیا همداسې چټکیږي او لویږي. او په زمن کې په افغانستان کې زیاتره ځایونه کې خاوره ده او دا خاوره په خپله هم د چاو د نور هم سغه کوي، پراخي وي او نور هم سه راوچي وي. نو ښه لاره یې دا ده چې دا یې کوشش وکړي کله چې کور ته راځي با د کار نه یا د هغه نه پښې یو 15 دقیقې په اوبو کې کیږدي، ښې سمې پاکې پرېمینځي، باد یې غونه باید پښې وچې کړي، د شپې له خوړ دی بیا په وسیله راغوړې کړي. دا یوازینۍ لاره ده، بله د چاو د دپاره کوم خاص مریضي شی نه ده. دا مراقبت د پوستکي دی، که د پوستکي مراقبت وشي
د ځینو خلکو پوستکی غوړ وي، د ځینو ډېر وچ وي،
او داسې امکانات شته دي دوی لپاره چې د ځینو د پوستکي لاندې ده د شحمي حجراتو هغه کم وي، تعداد کم وي، نو ځکه یې پوستکی وچ وي. او د ځینو بیا د شحمیات زیات وي، پوستکی هم زیات وي. په زمن کې نور بعضې داخلي هغه دي څورتي مرغړي دي چې د هغو فعالیتونه باید وکتل شي، خو په عموم شکل باندې دا غټه ناروغي څه شی نه ده.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سید نصیر احمد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړه او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د خپرونې وخت هم دومره دی، له تاسو اوریدونکو او ډاکټر صاحب څخه اجازه اخلم. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
خندا کې وطن، ورکه دې جړاسې په خندا کې وطن. پجبا کې وطن دا اختر د جنگ څخه پناه